پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدید څلورويشتمه د جنوري میاشتې 14مه. په دې یو ساعت خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم.
کابل کې ځینو کسانو د علي عزیزي چې پخوا په هرات کې د ښځینه زندان مشره وه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
ما دادخواهی
موږ نن د علي عزیزي د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی و. موږ دا غوښتل چې ووایو وغلی عزیزه بې ګناه ده.
طالبانو په خپلو روزل شوو کسانو کې ځانمرګو بریدګرو ته هم ځای ورکړی. هغه څه چې اکثر عملونه یې پارولي خوست کې زده کوونکي وایي چې د راتلونکي کانکور لپاره په چمتووالي بوخت دي.
غواړم چې په آینده کې سبتنام وکړم ترڅو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پنځه ته لاړ شم.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه پکې خبرې کوو. احمد شیبر خپرونه په خبرونو پیلوي.
واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره نړیوال جام لوبې نن پیل شي. تمه ده چې د ترکیه او ارمنستان استازي د اړیکو د عادي کولو په پار نن خبرو ته سره کښین. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 308 میلیونه ډالر مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته تر اړمنو خلکو د مرستو د رسیدو په برخه کې د روڼوالي ډاډ ورکوي چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشل نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استولو ته دوام ورکړي. ماری ایلن مګرواتی پرون په بروکسل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل افغانستان د اقتصادي سقوط په مورګه ولاړ دی.
We don't have enough money going into 2022.
د 2022م کال لپاره کافي پیسې نه لرو. هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو. خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي.
میرمن مک ګوروارتی یو ځل بیا خپل هغه وینا تکرار کړه چې پر روانه اونۍ کې پر ټویټر لیکلی وو افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشټوالي له کبله د لوږې له تسونامي سره مخامخ دی. هغې پر نړیوالو شخ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. خو هغې ټینګار وکړ چې دا پیسې د طالبانو لاسته له لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې به نن د شاهین اسمعي او سیمر البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشروف ازادي راډیو ته وویل چې د دې جام لوبي پرون پیل شوه.
د دې لوبو اصلي هدف څرنګه چې له نوم نه ښکاري یووالی او د زړونو تړون دی او له مسلکي پلوه یې د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دا دی چې د اتلانو د لیګ لپاره لوبغاړي چمتو کوي.
شغل مشهور زیاته کړه چې د طوفان هری رود شاهین اسمعي سیمرخال برس او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ 2-2 مساوي شوه. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی به هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا جام نن پیل شي. له 19 کلونو کم عمره لوبغاړو څو ورځې په قطر کې د ویسټ انډیز د ویزو لپاره انتظار ویست او په ځان نړیوال جام ته ورسېدل. د 19 کلونو یو وتلی لوبغاړي نور احمد لکنوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې خبره شوې ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد مو زه تر لاسه کړې ان شاء الله رواني ورلد کپ ته.
له 19 کلنو څخه کم عمر افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې، پاپو نیو ګینیا او پاکستان سره مخامخ شي. اوله لوبه د سیشن بی پورس له پاپو نیو ګینیا سره ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې تم لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیه سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کړي او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد پرانستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره خبري اترې نن په ماسکو کې پیل شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو ترغولو په لټه کې دي. ټاکل شوې ده چې د خبرو لمړی پړاو د روسي په منځګړي چوب د سیمه ییز سولې د هڅو د یوې برخې په توګه پیل شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وان هونانیان وویل روسیا به د دې سرمشتیزي کوربه وي او د خبرو لمړی پړاو به اکتشافي بڼه ولري. هغه وویل دا ستونزمنه ده چې له غونډې څخه د پام وړ پایلو ته موشي خو پروسه به پیل شي. د ارمنستان او ترکیه ترمنځ اړیکې له تاریخي پلوه پیچلې دي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو کله چې ارمنستان او اذربایجان په 2000 کال کې د ناګورنو قرباغ د لانجې پر سر سخت جنگ وکړ. او روسي خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د لسکونو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د وی مرموز ناروغي پاړې له روسي سره خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې لټه کې دي چې د هاوانا سندروم په نوم د دې ناروغي رشتې پیدا کړي ځکه تر 200 امریکایي ډیپلوماټان چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي پرې اخته شوی دي. شاغل بلینکن ل ام اس ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل امریکا دا مسله له روسي سره شریکه کړې ده خو تر اوسه پاړه پریکړنه ده شوی چې څوک مسول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې په وال سټریټ جرنال کې د امریکایي ډیپلوماټانو د ناروغي پاړه د یو راپور لخبریدو ورسته وکړي. متحده ایالاتونو دا په ډاګه کړي که هر څوک د امریکایي چارواکو ترمنځ د مرموز ناروغي د خبرېدو مسول وي سخت عواقب به ولري. د متحده ایالاتونو چارواکي شک لري چې د راډیو فریکونسي یا د انرژي بریټ په کیوبا، چین، روسیې، اروپا او نورو ځایونو کې د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان استخباراتي چارواکي ناروغه کړي او ان د ژوند مغزو ته زیان واړوي.
احمد شیبر مننه چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه وورول د خبری خبرونه د خبری راپورونو برخه تورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي چې اړو کسانو ته بشری مرستې ورسول سي. انټونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته اطمینان ورکړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشری مرستې تر اړو کسانو رسول کیږي. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې په افغانستان سره د بشری مرستو ژمنه کړې ده ویل دي چې دوی ډاډ ورکوي چې اړو کسانو ته به د مرستې رسول کیږي. نور حل په دې راپور کې
امریکایي چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپل تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
هو مایکل، زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم او آن لکه څنګه چې موږ هوډ لرو چې طالبان د خپلو خلکو سره د چلند په اړه، له تروریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خپلو خلکو حقونه ساتي، موږ هم ډاډه یو چې موږ هر څه چې ممکن وي ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړي. او تاسو سم یاست، وضعیت خراب دی.
خاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ له هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. انټونی بلینکن زیاته کړه
زموږ د خزانې ریاست جوازونه صادر کړي تر څو د نړۍ هیوادونو او ادارو ته روښانه کړي چې دوی د متحده ایالاتو د بندیزونو له ویرې پرته د مرستې چمتو کولای شي. موږ ډاډ ترلاسه کړی چې یو داسې صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت لپاره شتون درلود، د هغه د ملاتړ لپاره د دې پیسو ځینی پیسې چې په دې برخه کې پاتې دي د بشري مرستو لپاره کارول کېدای شي. موږ د نادولتي موسسو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو د مرستې د افغانانو لپاره ترلاسه کړو.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرستې وکړي ډاډه دي چې د مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځنګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه ارمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته لارځیابي او بررسي څخه هغوی ته مرستې توجه کیږي. ټول هغه سازمانونه او هیوادونه چې له افغانانو سره همکاري کوي او په دې زماني مقطع کې خپلې مرستې رالیږي هغوی باید مطمئن او ډاډمن واوسي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توجه کیږي.
ښاغلی کریمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست نمخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړې ده. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې راپور ورکړی و چې تر دې دمه د بیلابیلو هیوادونو له لوري افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول شوي چې غواړي د بیطرفه مؤسسو له لارې تر اړمنو افغانانو ورسوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي دوی ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو کسانو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن د ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په ورستوي کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راتګ ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي. د بریتانیا لیکوال او د سیاسي مسایلو کتونکی سید زاکر شاه سادات را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. سادات صاحب، خبرونه ته شرغ لاسته. افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په باب اندېښنې په زیاتېدو دي، ستاسو نظر څه دی چې د سم مکی تما کیږي کنه فکر کوي چې دا ستونزه به نور هم ژوره کیږي؟
سلام نو درنه وایي تاسو پروگرام اوریدونکو ته لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دی خو حالات وینو او څارو، اسه ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رانګانې نخ کاری چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړی تابعیه کړی وي دپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات به د بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
سادات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړه، افغانستان یا اوسنۍ نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکیچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
نړیوال په ډېر واضح او ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کوم اشاره شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي. او فعلا خدایزي په زور راغلي او د زور وسلې په زور قدرت نیولې چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنانغه قدمونه چې دوی باید زر چټک پورته کی، هغه دا ده چې دوی هم باید دننه په هیواد کې د ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سپروس خودی د نړیوالو غشتونو ته تقریبا غاړه نه دی شي. یو ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړیزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب شي؟ لبه
مرغه باید اوهم چې منځوي شي ودی هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موضعګیریګانې، تند خبرې او غیر مسؤلانه څرګندونې دا د لامل کیدای شي چې ټول په دې وپوهېږي چې د دوی په منځ کې هغه وحدت شتون نه لري، یو فکري نه ده. هر سړی په خپل فکر یو شی وایي هر سړی غیر مسؤولانه په وزارت په کچه چې ورسید سرګندونی کی یا زورونی کی. په دې حالت کې چې وطن ډیر سخت کړکیچ او لګي سره مخامخ دی، خلک په مختلفو نمونو باندې زورول کیږي، لکه اوس فعلاً د امر بالمعروف لخوا نه چې کوم سختیانې رانیول شوي دي، دا یو ذره نور هم خلک دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشې کوي او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بلی، تاسو بشري موضوع ډېر مننه. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده، څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي، او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړې توګه د دې مسؤلیت لري، او دوی سره پوره لستونه تقریبا د څلور دېرش ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغه نړیوال سازمان امنیت تضمین وکړي، او دا مرسته به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ورورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د دې تر څنګ دغه پروسه یوازې باید خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي، او حداقل دا هیله امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغه منجلاب نه وتو دي.
ډېر مننه. په بریتانیا کې میش لیکوال او د سیاسي مسایلو کتونکی سید زاکر شاه سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبرې کولې. مخکې مو په راپور کې وردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې ځینو شوزو د علي عزيزي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. علي عزيزي په تیر حکومت کې د هرات د میرمنو د زندان مشر و.
په کابل کې د علي عزيزي د خوشی کېدو په تړاو لاريون لاريون کوون کې ادعا کوي چې طالبانو علي عزيزي پرته له کوم جرم باندې کړیو د بشر حقوقو نقص دی. د دې لارین دوه وغړو شبنم توانا او روخیه رضوان له ازادي لړیو سره په خبرو کې وویل طالبانو د تیر حکومت دولتي او نظامی کارکونکو ته عمومي اعلان کړی، خو د عالیه نیول او بندي کېدل له افیخ کار سرغړونه ده.
ما داد خواهی که موږ نن د علی عزیزی د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی وو. موږ دا غوښتل چې ووایو وغلی عزیزه بې ګناه ده، او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو لخوا بندي شوي، خو طالبانو موږ محاصره کړو.
محاصره کردن ما فعلا بدون هیچ جرمی در زندان
است. موږ د علی عزیزی د خوشی کېدو لپاره خپل غږ پورته کړ. موږ ته طالبانو ډاډ ډاډ را کړ چې په دې اړه به له چارواکو سره خبرې کوي، او د شنبه په ورځ به په دې اړه پریکړه کوو او هغه به آزادي کی
و او خانم آزاد میکنیم.
لاریون کون کو د غشان له نړیوالو اروپאי ټولنو د افغان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي څخه د علي عزيز د خوشکېدو پاړه پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. علي عزيز څلور میاشتې وړاندې د میزان په لسمه نیټه د خپل کاري دفتر نوړل شوې ده. د اغلی عزيزي ورور نذیر عارفي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د څلويخ کلن خورې چې له تیرو څلور میاشتو لادره کده د جرم او بندي کېدو پاړه هیڅ معلومات نه لري. هغه وای خورې د دوه اولادونو مور ده، او ما شومان لتیرو څلور میاشتو راهیسه د خپل مور پوښتنه کوي.
گفتن بیا سر کار حاضر شو کې ما به پرسونل
طالبانو ورته ډاډ ورکړو چې راشد دندې ته دوام ورکا. خو د تل په لاسه شاو خو دولس بجې د وړو کې کار پسې له دفتر بیرون راوځي. له هغه ورځي الیا لا درک کیږي او تر نن ورځې پوری موږ په اړه معلومات نه لرو.
تلای ما سرنوشت ایشان نه درم.
د خاغلی عارفی په خبره طالبان باید د تیر نظام دولتي او پوځي کسان پرته له کوم تکلیف او معاف او لبند آزاد کړي. خو طالبانو تر اوسه د علي عزيزي د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. هڅه مو کړه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت نظر په دې اړه واخلو، خو زموږ اړیکې را ثواب نه کړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل له واک ترلاسه کولو وروسته اعلان کړه، خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د تیر حکومت دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول د پوځیانو د وهلو او زورولو ویډیوګانې د طالب عسکرو لخوا خپرې شوې.
طالبان ویلی په خپل ځواکونو کې هغو کسانو ته هم ځای ورکړي چې د ځانمرګ بریدونو لپاره روزل سوي. دا هم په دې اړه تفصیل
کړه. کسانو یې درک کړم نه ته نه کې خودش امیدار دې دا بشه
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونو تازه کړی دی. ل 1909 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. وروری محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ و او په شخصي کاروبار باندې بوخت و چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1909 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدو نه یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټی هم ورته پرې کړې ده. د محمد علی میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې خون کې وي، د کلي او پراختیا وزارت د 1909 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علی څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علی ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودینونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علی وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زهن وبینې شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علی دا خبرې د طالب چارواکو د ورستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي وو،
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی باید مردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خود وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدای بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غږ او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټر کانټیننټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 11 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټر کانټیننټال هوټل کې د انتحاري حملې ترسره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي رادیو ته ویل،
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدل کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانان ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پوه عبدالباري آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعې ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوسمهال داسې ته نشته. خدا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بهرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړي نمبر قلو اردو رئیس ارکان و، کله چې معاصره شو ځان ته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته وویل،
اوس که طالبانو دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپلو منافعو په نظر کې نیولو لپاره دي. ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر ګاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شانون کئ عزیز معارج وای انتحاری او استشادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چې
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربی شمزینه نیول دربی پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې اکټه تدریس هم نسته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو د سپین د عسکری کې هم د ته ځایګا نسته. او په خوشنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه از میکي.
د انتحاری حمله مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنی واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ دوه وروسته بیا هم دا ډول حمله پاتې ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابېلې برخې په ځانګړي توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حمله هدف وګرځیده. سیاسي فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شان ډلې د منسجم کولو غوښ د هیواد لپاره پراخ بولی.
ډېر یو خطرناک طرح ده، ځکه چې د افغانستان گاوندیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا دوه لسیزو کې په جنگ کې بوخت وو. د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې ډیر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیلو کړي.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د انتحاری حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمیر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو شلو کلونو کې د انتحاری حملو او چاودنو لمبو کې وسوځیدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 30% زیاتېدو خبره کړې وه. د یونامه په راپور کې همدارنګه 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاری حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خوست کې د خصوصي شونځیو فارغان وایي چې د راتلونکي کانکور لپاره پوره چمتووالی لري. په دې ولایت کې اوس مهال 110 خصوصي شونځي فعالیت لري.
د خوست د خصوصي لیسو د 12 ټولګي فارغان وایي دوی په تیر خوانیس کال کې خپل لوستونه په ښه ډول پر مخ وړي او دوی ډاډه دي چې د راتلونکي کانکور په ازموینو کې به په ښو نمرو په هانتونونو ته بریالي شي. دوی له نورو زده کوونکو هم غواړي چې روان ژمي څخه د لوستونو د زده کړو لپاره د یو فرصت په ډول استفاده وکړي او نوي ښوونیز کال ته د پوره تیاری ونیسي. د یو خصوصي ښوونځي فارغ میلاد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو کې له خوارۍ او پوره تیاری پرته دوی نشي کولی خپلو هیلو ته ورسیږي.
له خیر سره زه پر د راتلونکي کال کانکور ازموینې ته پوره امدګي لرم او له نورو زده کوونکو سره هم د هیله ده چې پوره امدګي ونیسي. پر راتلونکي کال کانکور ازموینه کې د خپل خوښ وړ پنځه تا کمیا شي په لوړ نمبر سره خدای پاک دې موږ خپل پاک هیلو ته ورسوي ترڅو د خپل هیواد ته د خدمت جوګا وګرځو، تر ځکه دا هیواد موږ ته اړتیا لري. په موږ حق لري، موږ د هیواد بچیان یو.
زده کوونکي وایي دوی به د کانکور راتلونکي ازموینې لپاره په دې ډیر تیاری ونیسي چې تر اوسه د تیر کال د ازموینې د بریالۍ زده کوونکو لوستونه هم نه دي پیل شوي. په دې اړه د یو خصوصي ښوونځي فارغ بلال وایي
تیر کال چې کانکور حاصل شوی دی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي. د تر اوسه زده کوونکي چې پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي دوی تر اوسه په پوهنتونونو کې ګډون نه دی کړی او غواړم چې په آینده کې ستنام وکړم تر څو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پنځه ته لاړ شم.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د زده کوونکو لپاره د 12 ټولګي له نصاب سربیره هغوی ته د کانکور د تیاری پروګرامونه هم تدریس کړي دي. د خیرالبیان لیسې مدیر جلال الدین جمکسی وویل دوی ډاډه دي چې د کانکور پایله به تر ډیره مثبته وي.
دلته موږ د امدګۍ سیستم هم ته برابر کړو. ټول کال دوی لپاره کانکور امدګۍ هم ویل شوی دی او د کانکور د سیستم سره هم بلد کړي دي او درسي بهیر او همدارنګ ټول اړخونه په بشپړ توګه د دوی لپاره برابر وو. نو موږ په ډاډ سره ویل شو چې د دوی نتیجه به ډیره باوري وي.
د زده کوونکو د والدینو غوښتنه داده چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د ټولې کورنۍ په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. د خوست یو اوسیدونکی عزیز الله د ماشومانو له والدینو غواړي چې پر ځانونو تکلیف قبول کړي خو خپلو اولادونو ته د زده کړو لازم فرصتونه برابر کړي.
دا د موږ ټول والدینو دا غوښتنه ده چې هر څوک په هر ځای کې وي چې ډېر اقتصادي وضعیت یې مخروب وي دوی خپل بچو مکتبونو ته ولیږي او کوشش وکړي چې په زده کړې په ذریعه سره موږ د وطن نور ابادي د سولې طرف لوړ شي ابود شي او د خیر طرف لوړ شي.
په خوست کې دا مهال د ټولو 1500 ښوونځیو له جملې څخه 130 خصوصي ښوونځي دي چې د 9% نجونو په ګډون 6000 زده کوونکي په پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ټولو ښوونځیو څخه سږ کال نږدې 2000 زده کوونکي فارغ شوي چې شاوخوا 1500 تنه نجونې دي.
دولس نیمې بجې سوې د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه طالبان وویل چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو رسی شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وایي هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې وکتل. په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام مشر له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استولو ته دوام ورکړي. میری ایلن مک ګوروارتي پرون په بروکسل کې له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره وکړه چې افغانستان د اقتصادي سقوط په مورګه ولاړ دی. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې به نن د شاهین اسمای او سیمورغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلی شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې تمه لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیه سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمن سرحد پرانستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمن د اړیکو د عادي کولو لپاره خبري اترې نن په ماسکو کې پیلی شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو رغولو ته په لټه کې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبري کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري. خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل سوي دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا 24مه چې د مور له ورځې سره برابره ده. په دا سال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخامخې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بېلابېل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباري عارض، د غرض د نسایي بلادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصه وي دی چې په لومړیو څو دقیقو کې به را سره یې. مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
13-14 کلن جنګ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زیږولي چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او په عمره مشران تر ښار لاندې راوستي او د هغوی ژوند ګواښلی، له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په حق لباندې ده، د 2018 کال کې WHO د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو 100,000 میندو کې 100,000 ولادتونو کې 438 میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر داسې لاملونه واضح کړي دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 28% میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او 22% میندې د انتاناتو له وجې همدارنګه شپاړه سلنه مېندې د نیوپلازم یا ټیمورونو له عمله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا هم یو لوړه کچه ده.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیايي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمې کړې دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ دلته یو شمیر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته ملولې، بالخصوص نړیوال باندې اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیايي مراکز لري او اکثره په ولایاتو کې، په لرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو تمیلونکو چې ژمنې درلودې، هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له عمله یو شمیر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د صحتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی.
په زیاتو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي دي، په دې خاطر چې روغتیايي برخه متاثره نه سي. تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د کار مخه کونه نیول سي؟
دغه دعوا ورته وایو که دا خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري. زموږ له خوا څخه هیڅ چاته نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خويندې چې هغه ډاکټران دي، که هغه نرسان دي، که قابلیت دي، وګوي په عادي ډول سره خپل روغتونونو ته ځي، خپل وظایف ته، خپل وظیفو ته ځي او په نارمل شکل سره خپل وظیفې ته دوام ورکړي. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وځ شوې، دا هسي تبلیغات دي. څنګه متوجه شوې
ده هغه د ډاکټرانو سره هم مرکه کړې دي، اکثره وایي چې دوی د خپل اولادونو په خاطر هم مجبور سوي دي چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار د پارزي یو ډول ملنډي ور باندې وهل کېږي، له دوی په خبره چې دوه ګونی چلند ورسره کېږي.
زه خدا سي وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او د ثبوت په اساس باندې ترسره شي، نو هغه به زه وایم ډېر ښه وي. داسې یوه بیا اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ پوه کې څه نه وینو، او یا هم دلته ولس ته، موږ ولس پروت ده، دلته ټولنه ده، دلته خلک شته، خلک هم فیصله کولی شي، هغوی ته هم دغه وجهت معلومیږي. دا د غربیانو تبلیغات دي، د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خویندې او وروڼه چې دلته کډرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسیږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هیواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي.
مننه عمر صاحب. په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نه وي چې خپلې میرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیايي مرکزونو ته ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمه ییزو دایاګانو د روزنې لپاره تاسې څه غواړئ چې وکړي، ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغسې دایاګانې شته؟
په دې حق لباندې موږ ډېر کوشش دا روان کړی چې عامه پوهاوی وکړو، خلک وپوهوو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه پوهاوی ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپل خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیايي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلی او د دغه څنګه د دې رنسپوهنې څنګه هغه خپل متخصص ډاکټران د دوی څخه لیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي.
بل عمر صاحب، تاسو که پاتې کیږئ په خبرونه کې را سره پاتې سي، که تاسو وخت نه لرئ نو کولی سي چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر ناصرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن اوریاخیل، د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر ښځینه روغتیایي کارکوونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش ګواښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل، ستاسو معلومات څه وایي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخ ته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
متاسفانه افغانستان اوس نه، بلکې پخوا هم د مور د ماشوم مړینه ډېره زیاته ده. دا داس منګل په تریرو شلو کلو کې بال ډېرو هڅو نه موږ وکولای شو چې د میندو د ماشومانو مړینه ورسره ښکته شي، او دا په تقریبا شپږ نیم سوو ته موږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبي آسیا کې یو ډېره غټه کچه د مړینې ده د ماشومانو د میندو. د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او عامې روغتیا وزارت ونه کولای شوی سیسیهی سیستم دی قراردادی سیستم نو باسی او زمنګه تقریبا 80% نه ډیر سیستم په قراردادی سیستم باندې ولاړو چې اوس په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلې دي مطمئنان چې دوی له چالشو سره مخامخ دي د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کېږي دواګانې نشته لابراتوار زیات نشته حتی غذا بازی مریضان اولادترانو ته نه پیدا کېږي.
روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په زیږون د میندو مړینه د 2002 میلادي کال پرتله په مراتبو کښته سوې ده. وزارت ویلي و چې تر 2002 میلادي کال مخکې په هرو 28 دقیقو کې یوه امیندواره ښځه په افغانستان کې مړه کېدله، خو اوس د په 2 ساعتونو کې یوه مور مري. ستاسو مخکې هم تاسو ځینې ارقام وړاندې کړل، دا ارقام هماغه دي که فرق یې کړی دی؟
بلکل هماغه ارقام دي. پخوا په 2002 کال کې وخت چې دی انصف له خانې یو سروې اجرا شو، 1,00,000 ژوندې ولادتو کې 1,400 مړینه وه د مورګانو. اما پس له ډېرو هڅو نه 2 کاله پخوا یو احصایه بله ورکړل شوه چې په 1,00,000 ژوندې ولادتو کې موږ 450 مړینه د میندو لرو، چې دا بله دونه هڅو مشکلاتو نه بیا هم یو لوړه کچه ده. یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، د پخوا نه هم لوړه ده.
که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل، په کم عمر کې ودونه، او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیمه رعایتول ګڼل سوي دي. ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکوله. د زیږون کچه په افغانستان کې ډیره زیاته جګړه، بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګترینه کچه وي. وخت چې په 2002 کال کې احصایه ورکړل شوه، 6.1 د زیږون، یعنی هر فامیل حداقل 6.1 ماشومان درلودل، چې هغه یو اوسط ډول داسې کورنۍ موږ لرو چې تر 1500 ماشومان هم لري. اما بالا ډیرو هڅو نه دا کچه 15.3 و یعنی په دې معنا چې د عامې روغتیا چارواکي د زیږون د کچې د کته کولو لپاره ډېر کامیابه نه وه او ډېرې ښې هڅې نه دي سوي. دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس، هغه د روایاتو په اساس کار نه وي سوی چې دوی ناکامه وه. د سوی تغذیه یا د ډوډۍ یا د ښې غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک د فقر خط لاندې ژوند کوي، او دا خپله ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي د ماشومانو د مورګانو د مړینې سبب سي، د کمخونی سبب سي، د سوی تغذیې سبب سي.
بله،
او بلخره امراض
کلتوري مسایلو ته تاسو اشاره ونه کړه. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتې کورنۍ دې ته نه حاضرېږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغیږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړئ.
ښځې په مخصوم په لورو پرتو سیمو کې حتی په مراکزو کې دوی ډیر زیات واک اختیار نه لري چې خپل شفاخانې ته لاړ شي، مخکې له ولادت ډاکټر ته لاړ شي، علایم د خطر باندې خپل پوسی، او دوی ته بیا هغه توصیه وشي چې څه وکړي چې دوی لمرینې نه جلوګیری وشي. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواښې، خسر، خاوند، دوی ډیر زیات علاقه من نه یي چې ښځه له بیرون د کوره ووځي، شفاخانې ته لاړ شي، ډاکټر ته لاړ شي. دا یو پلو. او بلې خوا ته متاسفانه د موږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې سوي یا وړاندې کېږي، هغه څه چې دوی باید واخلي نه اخیستی دي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وسی او د خلکو لپاره کار وسی.
میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وی چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیسته ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدمات وړاندې کولو لمین ډاکټر عبدالباری عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې د سیمه ایزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري؟ په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي هڅې سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یا چه پیشرفتونه سویدی؟ به طور مثال وقتی تیپا 2001 که نوی حکومت شروع کوله پا کار باندی منگه تش چلور سو قابلی درو دی تیغه هم دیری پا بدوی شکل کاری کوله البته خیلی نه ولی ووز بیشتر تقریبا که خصوصی سکتور سره منگه جمع کو شاید پا حدود دیر زره قابلو که منگه ولی رو چه زوانی خزیدی او دوی کار کې چې دا یو ډیر څه پیشرفته د محلي دایو د محلي کارکنانو په مورد کې یو منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه تر اوسه وجود نه لري.
بلې، تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې افغان ډاکټران مجبور سوي دي چې د خپلو لونو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي، نو دا لړۍ که دغسې روانه وي فکر نه کوي چې په روغتیايي برخه کې به یو لویه تشه رامنځته شي؟
مطمئنا زه هیله لرم هماغه سیسی داکتر همیشه دی خلکو په خدمت کې ده، په جنگ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی ده او موږ ټول آماده یو چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله تعلیم کړی ډاکتران دي هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي.
تاسو په لاین کې اوسئ. په څو شیبو کې اورېدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسې هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
یو خو په افغانستان کې دا دودو د سترو عنانات خلک د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده او بل اوس داسې مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیت دواو نیولې دي. په تیرو کړنو کې چې دا منډي پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړ کېدلې، که شپږ نیم سوې اوس په شاید دا اوسني مشکلات چې راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسېږي. ولی یو خدا دی چې په شارو کې به څه ناڅه د مړینې کچه کمه وي او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خورچه وویله هلته آګاهي هم چاته نه ده ورکول سوی، کمپاین هم نه دی سوی، هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده. ولې؟ په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو وزړو خلکو ته نکاح کوو او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي، بل د دغه ډېرو اولادونو سبب راوړل هم دا علت دی. که دا مشکلات تر دغه اضافه کېږي بیا به څنګه کېږي؟ آیا په اوسني عصر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري، هیله لري چې خلکو ته به هغه سم صحیح آګاهي لکه پخوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې یا دایګانې روزل کېدلې اوس په ورځو شي کنه؟
بل اوریدونکی په لاین کې د دوی تورزو د دوی نظر به وور. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
ته بلاتګ زې له کابل.
مهرباني وکړئ څنګه زې صاحب.
دا ډاکټر نسرین راخیل څخه دا پوښتنه کوم کنه چې د روغتیايي پالک کار پالچ کې د توان مثلا کاش په ټول افغانستان کې پالچ کنه، هم دا په کندهار کې د توان مثلا د کندهار کې ولما داس په جنول سوالي کې، هم دا په کابل کې زه د خپل استوګنې د لیدل توا کنه. دا کابل کې خدای روغتیايي مرکزونه خوده چې داسې یو څو وخت مخکې داسې یو میاشت مخکې کنه، زه خپل ما بچی پیدا سو کنه، نو خلک داسې وایي چې مثلا د خغو امیندوار زنانه سره بلار شي مرکز ختي، زه وامه وس دار کم دی امیندوار وس تمن زر نه دي وس ما شمان دي. دا ډاکټران دی چې مثلا ته ضروري بشکاری لګوي، ضروري ژپانی لګوي، دغه ضروري ګولې ورکړي ماشوم په نس کې توانی سي مثلا چې ماشوم پیدا سي هغه شپه خانه کې دی کار نس کې په بل شپه خانه باندې والي.
ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، دا ورډونکو نظریات تاسو ووردل، یو ویل چې په افغانستان کې د مایندو د مړي نشمیر شای تر دې زیات سي، بل ورډونکو ویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري لکه بل کم مور بچ پاتې کیږي، ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کرنا کله د ملي سبب کیږي. مهرباني وکړئ تاسو نظر څه دی؟
دا باید ومنئ چې ډاکټر هیڅ وخت خپل د مریض په ضرر باندې نه ده، همیشه غواړي چې نوم یې ښه وي او د مریض جوړ پاتې شي. اما دا چې د ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یې او بیا بل شفخانې ته یې ورلېږلی، دا یو د ریفرال یا رجعتدهي سیستم په ټولې دنیا کې شته، په کابل کې هم شته، په قندار کې هم شته، په ټولو ځای کې شته. او دا چې دننه یې نه ورپرېښودل، شاید هغه ډسپلین د شفخانې ایجاب نه کوه چې د دې لپاره چې میکروب ونه نیسي، مریضان ماشومان خراب نسی، ګډوډي نسی، شاید نه پریږي. ولی دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړ سي چې د تاسې د مریض حال په څه درجه کې ده.
بېلابېلو ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یوه مور یو ماشوم وزېږوي، هغه د سیروم کنولای په لاس کې په هماغه شیبه رخصتوي. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
زه د بعضو ولایتونو چې دا ور ویلي دي شاید څه وي، زه خبره نه یم، زه حتما نه ویلی سم چې نه نه ویسه وي، ولی اقلا یو دوله ساته باید یو مور وساتل سي بالا ولادت، ځکه چې هغه خونریزي و مشکلات سي پس ولادت پیښي، اقلا دغه مراحت باید وسي او مراقبت وسي. دا چې له کانولا سره رخصت کوي، وخت چې یو مریض کانولا ولري، دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت لري. نو دا منطقي کار نه ده، سړی دا باید ونه کی، ولی زه هیله لرم هغه نظارت چې لسی سیستم باید وسی ډیر باید قوي شي.
د وروستیو ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپلې مرستې کمی کړې دي، چې ناټکل ده چې د میندو مړینه شایي بیا هم زیاته سیاته د 2002 میلادي کال په نسبت. فکر کوي چې وضعیت په دغسې خرابیږي که یو سبب بیرته د سمسمکي خواته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب شي، ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډېره غټه اشتباه شوي ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي، نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې، هغه ته ډېر کار نه ده سوی.
مرمن نسرین اوریاخیل، تاسو خو په تیرو څباندې شلو کلونو کې په افغانستان کې د نسایي ولادي په برخه کې فعالیتونه درلودل. په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه، بیلابېلې پروژې وې چې په میلیونونو ډالر ورباندې ولګول سول، ولې په دې برخه کې یو کوټلی کار ونوسو، یو سیستم ایجاد نسو؟
ځینې چارواکي منافع په دې کې انغښتي او نه غوښتي چې دا سیستم له منځه لاړ شي. حتی ډېر لوړ پوړو چارواکو خپلې انجوګانې درلودې، خپل سیستمونه یې درلودل، هیڅ وخت یې نه غوښتل چې خپلې منافع له منځه یوسي. او له بلې خوا نه یو مشترک تفاهم موجود نه و، دا د تا وزارت او دا د ما وزارت او دا د فلاني خان تر قدرت لاندې ده، دا د بل قدرت لاندې ده، یو ملي اجماع موجوده نه وه، یو اتفاق موجود نه و چې راځئ چې دغه سیستم ملي سیستم جوړ کړو. که یو چارواکی سره به دی لږ سره ګک برخورد وکړي چې دغه سیستم زه تنها د عام روغتیا وزارت نه کوي، ټول سیستم کوي. دې سیستم کې تغییر راوړه، دغه تغییرات مهم دي آینده د افغانستان لپاره، بیا به دې ته سیاسي بڼه ورکړه.
بیرته همدغه مسلې ته راځو. په لورو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسانو ستاسو آواز اوري، په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي. کله چې یو مور دا احساسوي چې امیندواره ده، د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر د ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري، روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي، څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي؟
اول دا چې دوی باید دغه ښځه چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه وبولي. مونږ او تاسو په افغانستان کې وخت چې میلمه راځي هغه ښه شی دی میلمه ته ورکوم، ځکه چې میلمه پالي دي. خزه هم وقتی چې امیدواره ای باید خاصه توجه ورته وسی او لنورونه لنورو په پرتلک غذا ورکړسی، ښه آرامه وساتي، فزیکی کارونه یا درانه کارونه پیونه کی منظم، حداقل دوه میاشتې بعد ډاکټر ته بوزي، درې میاشتې بعد اقلا څلور دفعې په دغه ټول عملداري جریان کې یو ډاکټر ته چې نزدیکترین ډاکټر یا قابله وری ولی چې هغه علائم د خطر خپل ورته
وایي چې څه شی دی. یو ښځه امیندوار وي په څنګ کې د تور ژیړي یا زیړي ستونزه ولري، د وینې فشار ولري، دغه راز د زړه ناروغي ولري، دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
وخت چې یو ښځه اول خو که دونه ډېرې مریضګانې لري، کوشش دی چې عمل ونه کړي، خو که ما درته ویلي چې د زیږون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تللی، پرمختللی نه ده، خو دا ښځه بارداره سو ماشوم په ګېډه سو، دا یو خاص سپیشل مریضي ده، دا په عادي مراکزو کې نه تداوي کیږي. دې ته یو څو ډاکتران په کار دي، د داخلي ډاکټر، د نسایي ولادي ډاکټر، د انتاني یا د ساري امراضو ډاکټر په کار ده چې دا مراقبت کی.
په لورو پرتو سیمو کې خلک د دینی عالمانو او ملایانو خبره زیاته اوري، فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفې رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه؟
دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه ده ویل شوی، د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه ده بیان شوی. په طور د مثال حدیث شریف ته چې دوه کاله باید ماشوم ته شیدې ورکړل شي او یو مسافه ورکړل شي، نو دی که چه دی قرآن او دی اسلام په ضد خبره ده چې موږ یې ونه منو.
په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط دي، جنگي حالات دي، مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغو کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
ګورې، وایي د یو ښار جوړول اسانه دي، خو د یو ماشوم لویول که واقعا لوی کی ډیره سخته ده. دغې دپاره موږ باید دا ګناه په غاړه وانخلو چې مقصد ماشوم راوړو، خوشي کوي او کوڅو کې و که بې تعلیمه لوی سو، که وږی و، که تږی و، که په سلو بد و افعالو باندې دوچاره و، که معتاد سه، که غل سه، نو موږ وایو چې جنګ ده، موږ جنګي پوځ جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنګ نه و، ولې په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یو وایي هغه پخوانی متل ده، وایي یو سر سر سل سره ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي.
د امیندوارې ښځې دپاره تر ټولو غوره خواړه څه کیدای سي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
موږ په لرې پرتو سیمو کې په کلو بانډو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهم دي. یو دا چې موږ ډېر ښه ترکاري او میوې او دا شیان لرو، یعنې موږ کوی سو دا شنه شفتل چې خلک وچوي او خوري، چې ډېر زیات کیلو بانډو کې رواج دي، بهترین شی دي د خوندیدي لپاره. ترکاري ګانې، پالک، نور شنه ترکاري، اقل یو څو میوې ستاسو په اطرافو کې چې خلک وخوري. همدارنګه غواګان لري، چرګان لري، مستې شودې، هغه ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري. له هغې نه بهترین پروتین را اخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا حاملهدار ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي.
ډېر مننه ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، به د خاطر چې مصرف یې کېږي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د
زما پوښتنه د محترم ډاکټر صاحب نه دغه د زیږون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دغه بعضې امپولونه دي د وکیل په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دي. بعض ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي عوارض ډېر لري، نو آیا که دغه جانبي عوارض لري او دغه ډاکټر صاحب موږ ته پیرانا واچي، دغه موږ ته مشخص کړي چې دغه باندې موږ پوه شو؟
ډېر مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ، د رادیو لالارې خپل ځواب واورئ. بل اوریدونکي هم پلین کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډاکټر صاحب یو خېلې درم کې یو قبلا مشاور سي د جمهور بوده، خود از یم فعلا د افغانستان ته شیف نه دره او نظام قبلی هم سقوط کړ، د کلی سیستم از بین رفته و فعلا یا ډاکټر یا قابل قطعا اجازه نه داره که د داخل وزارت اعتماد بره یا غریزه بته که ما د اینجا میخوایم کار کنم یا نکنم. و کلینیکای دولتی که در ساحه موجود بود و داخل ست بلد از این موضوع را فعلا در هر کلینیک وقتی که میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن، در 16 نفر یک نفر قابل همونجا هست. اگر چیزی بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقع میگه ما امکانات نداریم، رخصتش میکنه.
بله، کاش که روغتیا وزارت د صحی خدمات و وړاندې کول و معین ډاکټر عبدالباری عمر تر پای را سره وای چې په لومړیو شپږو او دقیقو کې په دې پروګرام کې برخه واخیسته، که څه هم زیات مسایل هغه رد کړل. په دې هیله چې ښاغلی عمر د دې اوریدونکي پیغام اوریدلی وي او د حل په برخه کې له ده سره همکاري وکړي. بل اوریدونکی هم په لاین کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
زه اطلاع مبارزم د کندهار څخه. ډېره مننه. زما پښتون ته په سل پیسه د کینې پیسه ډېر جواب وایي که در ډېره هره پریمه همدغه پښتنې کولی. دا د ټولو مهمه خبره دی، د دایي رول مهم دی په ولسوالۍ کې، دغه ته باید
ډېر مننه. ځکه چې وخت کم دی، میرمن اوریا خیل که په لنډو ټکو دغو اوریدونکو ته تاسو خپل ځوابونه ووایاست چې بیا وروسته ستوډیو بل همکار ته پرېږدو.
لومړی ورور پښتنه وکوله چې کوم طریقه د مخنیوي ماشوم لپاره ښه ده. ورور هر خزه نظر په دې چې خپل ډاکټر ته ورځي ورته انتخابوي چې کوم یو د تاري صحت سره جوړ ده کوم یو حالت سره جوړ ده توصیه کوي. بل دا غورور مورد کې دی ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته. اول خو زه باید وایم چې زه د رئیس جمهور سي مشاوره نه وم، زه د افغانستان د طبي شورا رئیس وم، هیڅ وخت د مشاوریت پوست کې کار نه ده کړی. بل دغه مشکل واقعا یو غټ مشکل ده. زه کاشکې د معین صاحب حضور دلته وای چې هغه خپله ورته جواب ورکړی. زه متاسفه وم، متاسفانه فعلاً په وطن کې نه یم او زه نه کولی شم دا جواب ورکړم.
بل ډېره مننه د نسایي او ولادي چارو متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل چې دروختیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته. دغه راز دروختیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د معین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو میلمه ول. اوریدونکو هم مننه چې زنګ ووهه، په خپلو تماسونو سره دا پروګرام رنگین کړ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.